دوی بجې سوی د ازادي راډیو د خبرونه د یو ساعت لپاره ده. د خبرونې په راپورونو کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت د اعلان پر مهال د اوسني حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ. نور راپورونه او مطالب وروسته معرفي کېږي. اوس له ملالۍ بشیر نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اوري.
لومړی د خبرونو سرچکې. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید او پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. بشپړه خبرونه. د افغانستان د حراست او ثبات شورا د دولت د سیاسي اپوزیشن اعلان وکړ. د دې شورا په غړو کې اسماعیل خان، محمد یونس قانوني، عبدالرب رسول سیاف، عبدالهادي ارغندیوال، عبدالرؤوف ابراهیمی، صادق مدبر، بسم الله محمدی او یو شمیر نور پخوانی جهادي مشران او د پخوانی حکومت د کابینه یو شمیر غړي شامل دي. ښاغلی سیاف د غونډې پر مهال په خپله وینا کې وویل چې د دې شورا اصلي هدف د اسلامي ارزښتونو او افغانستان بقا دی. زوایم که نظام متوجه نسی پر دی سر بیره چی دلوی جرگه سر مخالفت لری کلوی جرگه اساسی قانون نراولی ورتکار و نکدی او دا انتخاباتو پارل خبر و نکدی معنی داده چی دوی پخپل لوی جرگه تا زمین برابروی مش بیا هم تنگار کهو چی لوی جرگه اساسی قانون غواری.
ما بازم تاکید داریم چی لوی جرگه قانون اساسی را میخواییم.
ښاغلی سیاف زیاته کړه چې سیاسي او جهادي مشرانو له هغه وروسته چې په هیواد کې بیکاري او ناامني زیاته سوه پریکړه وکړه چې حراست او ثبات شورا جوړ کړي. ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې د دې شورا مقصد نظام ته سقوط ورکول نه دي، بلکې د اصلاحاتو غوښتل دي. د امریکا د دفاع وزیر افغانستان ته ورسید. اشتون کارټر په داسې حال کې د امنیتي وضعیت څېړنې لپاره راغلی چې په دې وروستیو کې تاوتریخوالی زیات شوی دی. کارټر له هغه وروسته افغانستان ته راغلی چې د ده مشر قومندان جنرال جان کمپل اندېښنه څرګنده کړه چې د سوریه او عراق څخه بهرني جنګیالي له هغو افغانانو سره یو ځای کېږي چې د هیواد په ختیځ کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې سره بیعت اعلان کړی دی. چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې داعش ډله له طالبانو جلا سوي غړي جذبوي. پینټاګون په خپل وروستي راپور کې ویلي طالبانو له هغه وروسته چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي حملې زیاتې کړې دي. ټاکل شوی د کارټر په افغانستان کې له خپلو پوځي قومندانانو او ځواکونو سره وویني. د دغې سیمې ته د یوې اونۍ په سفر راغلی. تر دې مخکې یې دوې ورځې په عراق کې تېرې کړې. د جرمني پارلمان د راتلونکي 2014 کال تر پای په افغانستان کې د خپلو ځواکونو پاتې کېدل تصویب کړل. راپورونه وایي په پرونی غونډه کې د جرمني د پارلمان په سلو کې اتیا غړو د ځواکونو د پاتې کېدو او افغانستان ته د 130,000 نورو عسکرو د استولو پلان ومانه. په بخښنې سره او افغانستان ته د 130,000 نورو عسکرو د استولو پلان ومانه. د جرمني دفاع وزیر وویل چې له افغانستانه د ځواکونو د ایستلو لپاره د ناټو مخکنی پلان دقیق نه و او طالبان یې زړور کړل. په ننګرهار کې د ملي پیوستون او اویا پروژې د کلیو او پراختیا وزارت لخوا ګټې اخیستلو ته وسپارل شوې. دا پروژې د ننګرهار ولایت په بیلابیلو سیمو کې پلي کېږي. د کلیو او پراختیا وزیر عبدالنصیر د دغو پروژو پر پرانیست غونډه کې وویل چې ننګرهار ته د تګ مقصد یې د 100,000,000 افغانیو په لګښت د 70 پروژو ګټې اخیستلو ته سپارل و او لومړۍ پروژه د سراچې په کلي کې افتتاح شوه.
دوهمه مخم دا وه چې موږ د کارموندنې چې د اجارت ماب رئیس جمهور له خوا نه اعلان شو د ټول افغانستان دپاره یو پروګرام ده او د دې پروګرام شروع موږ له ننګرهار ولایت نه او بیا د ننګرهار له ولایت نه د سراچې له کلي نه وکړو.
د کلیو پراختیا ریاست د معلوماتو له مخې په ننګرهار کې د کارموندنې د پروګرام لپاره 230,000,000 افغانۍ ځانګړې سوي دي. د ښار جوړونې وزیر د بغلان په مرکز پلیخمري کې د اوبو رسولو شپږ پروژې پرانستلې. سید سعادت منصور نادری وویل دغه پروژې د پلیخمري په سلو کې 45 اوسېدونکو ته د څښاک اوبه رسوي. هغه زیاته کړه چې د زرګونو کورونو د جوړولو لپاره د بهرنیو مرستو د ترلاسه کولو کوشش هم کوي. ښاغلی نادری وویل چې د دغو کورونو زیاته برخه په کابل او وروسته په نور ولایتونو کې جوړیږي. اوس یو څو بهرني خبرونه. پاکستان د سعودي عربستان په مشرۍ په ائتلاف کې خپل غړیتوب تایید کړ. دا نوی ائتلاف د 4 اسلامي هیوادونو دی چې په ټوله نړۍ کې د تروریزم پر ضد د مبارزې په مقصد جوړ شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیر ورځ له خبریالانو سره په اسلام آباد کې دا خبره تایر کړه او ویل موږ د دې ائتلاف برخه یو. همداراز د هغه راپورونه رد کړل چې وایي اسلام آباد په دې ائتلاف کې د شمولیت پر سر متعجب سوی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر همداراز زیاته کړه چې هیواد یې او سعودي عربستان د تروریزم پر وړاندې د مبارزې د څرنګوالي په اړه خبرې کوي. د ایران په ملاتړ په لبنان کې جوړې سوې شیعه ډلې حزب الله تېره ورځ د دې ائتلاف د جوړېدو په اړه ویلي چې دغه نوی ائتلاف یوازې سیمې ته د امریکا د ځمکنیو ځواکونو لیږلو لپاره جوړ سوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د لبنان صدراعظم تمام سلام د نوي ائتلاف د جوړېدو هرکلی کړی دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د داعش یا اسلامي دولت ډلې د مالي منابعو د بندولو لپاره یو پریکړه لیک په اتفاق تصویب کړ. راپورونه وایي د پریکړه لیک مسوده د تیرې دوشنبې په ورځ د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو د وزیرانو ترمنځ په مسکو کې منل سوې وه. د امنیت شورا ټولو غړیو هیوادونو تیره شپه دغه پریکړه لیک ومنه او د هغو پریکړو د نه پلي کېدو په هکله یې اندېښنه څرګنده کړه چې مخکې د داعش خلاف سوي دي. نوی پریکړه لیک خبرداری ورکوي چې څوک دې د اسلامي دولت ډلې او جبهت النصرت څخه تیل نه رانیسي او بېلابېلو هیوادونو ته یې وویل چې د برمته سویو کسانو د خوشي کولو لپاره دې دغو ډلو ته پیسې هم نه ورکوي. او امریکا په پام کې لري چې راتلونکې میاشت په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لیرې کول پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر کانګرس ته لیکلي چې تهران د نړیوال اټومي توافق ژمنې تر اوسه ترسره کړې دي. جان کیری وایي د تهران هغه اقدامات چې د خپلو ژمنو په ترسره کولو کې کړي شفاف او د منلو وړ دي. بلخوا لوی ډیموکرات سناتور بن کاردین پرون وویل چې د بهرنیو چارو د وزیر د دغو خبرو په اساس کېدای سي په ایران باندې د لګول سویو بندیزونو لیرې کېدل راتلونکې میاشت پیل سي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ لوستل سي چې ادرس یې azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن د خپل موجودیت اعلان پر مهال د اوسنی حکومت پر ځینو پالیسیو انتقاد وکړ.
ما باز هم تاکید داریم چې لویه جرګه قانون اساسي را میخواهد.
د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته تللی او د افغانستان پر امنیتي وضعیت له افغان چارواکو سره خبرې کوي. خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي.
خلکونه موبایلونه مړېدي ادغا نه میشتي دي نفر ویشتي ووتله سره بیا د لاړم والي صاحب ته خو یې د امنیتي جلسې کې دا دورې ما وکړله.
په یوه مرکه کې اوري چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې د افغانستان غړیتوب کابل ته څه ګټې رسوي.
هر څوک مونږ ته سینه جوړی او هغه د ډبلیو پي او وځلی مونږ کولی شو چې دې سره په دریو څلورو لیولو باندې خپل مشکلات حل کړو.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د نورو مطالبو ترڅنګ په دې خبرونه کې واورئ. د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخوانی دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر ترسره کېدو ټینګار وکړ. هڅه کوي چې په دې اړه د ازادي راډیو له خبریال سره تماس ونیسي او وروستي جزئیات ستاسو سره شریک کړي. په دې خبرونه کې مبل مطلب دا دی چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا پوځي عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. افغانستان له کلونو الوزلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. دا چې په دغه سازمان کې افغانستان ته څه ګټې رسیږي په یوه مرکه کې په همدې خپرونه کې درته وایو. د امریکا دفاع وزیر د متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. په دې اړه جزئیات په څو شیبو کې درته وایي. خو اوس دا اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا زیاتره غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي. دا چې د شورا څه ویلي دي له ناجیې صافۍ څخه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې دغه هیواد پر امنیتي حالاتو
د تخنیکي ستونزې له کبله مو معذرت ومنې. اوس هم له ناجیې صافۍ څخه اوري چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. ناجیه صافۍ تاسو ته وروستي جزئیات وړاندې کوي. ناجیه جانې غږ مې اورئ؟ مخکې تر دې چې د حراست او ثبات په نوم د شورا د جوړېدو په اړه راپور راواخلو، دا اوري چې د امریکا متحده ایالاتو دفاع وزیر افغانستان ته تللی چې له افغان او امریکایي چارواکو سره د افغانستان پر امنیتي وضعیت خبرې وکړي. تفصیل له عصمت ساروان نه په یوه راپور کې اوري.
د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر افغانستان ته تللی چې دغه هیواد پر امنیتي حالاتو خبرې وکړي. کارتر په داسې حال کې افغانستان ته رسیدلی چې د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې تشدد زیات شوی او د اسلامي دولت یا داعش په نوم وسلوالې سختریزي ډلې هم سر راپورته کړی دی. د ریوټرز خبري آژانس د راپور پر اساس د متحدو ایالاتونو دفاع وزیر به د افغانستان د سفر په لړ کې له افغان چارواکو او امریکایي قمندانانو سره وویني. په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان په وروستیو ورځو کې وویل چې له سوریې او عراق څخه وسلوال سختریزي د افغانستان په ختیځ کې د دې ډلې له وفادارو سیمه ییزو وسلوالو سره یوځای شوي دي. په همدې حال کې اسوسییټډ پریس خبري آژانس د یو امریکایي چارواکي په قول وایي چې فکر نه کوي چې په سژنې ژمي کې دي چې د جګړې د کمیدو فصل دی. د جګړې شدت په ځانګړي ډول د افغانستان په جنوب کې ډېر کم شي. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د راپور لمخې له افغان چارواکو سره د آشتن کارتر د خبرو یو موضوع به افغان امنیتي ځواکونو ته د ایپ نه ویش سوپر توکانو الوتکو د ورکړې مسأله وي. ټاکل شوی دی چې افغان هوایي ځواک ته د الوتکې د 2013 میلادي کال تر پایه ورکړی شي. افغان امنیتي چارواکي د خپلو ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو یو علت د هوایي ځواک نه لرل یادوي. په افغانستان کې د امنیتي وضعیت د خرابېدو له کبله د امریکا ولسمشر باراک اوباما د روان کال تر پایه له افغانستان د خپلو اکثرو پوځیانو د ایستلو پریکړه بیرته واخیسته. د پنټاګون د راپور له مخې سش کال د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تیر کال په پرتله په سلو کې وویش زیات شوي دي. کانګرس ته د امریکا د دفاع وزارت په وروستي راپور کې چې روانه اونۍ خپور شو ویل شوي چې د روان کال له پیله د نومبر تر نیمایي پورې په کابل ښار کې پر لویو هدفونو د تیر کال د ورته مودې په پرتله حملې په سلو کې وویش زیاتې شوي دي. وروستۍ حمله په کابل کې د هسپانیا د سفارت تر څنګ پر یوه میلمستون وشوه چې لږ تر لږه لس تنه پکې ووژل شول. د طالبانو تر ټولو خونړۍ حمله په کندهار کې وه چې لږ تر لږه 50 تنه پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د حراست او ثبات په نوم شورا نن رسمن خپل موجودیت اعلان کړ. د دې شورا غړي تر ډیره پخواني دولتي چارواکي او جهادي مشران دي. د دې شورا غړي نن په خپلو خبرو کې د پارلماني انتخاباتو پر ترسره کېدو او د اساسي قانون د لوی جرګې پر جوړېدو ټینګار وکړ. له ناجیې صافۍ نه په دې اړه نور جزئیات اوري.
بله سالی صاحب، په دې غونډه کې د افغانستان یو شمېر پخواني جهادي مشران او د افغانستان روان وضعیت د اندېښنې وړ وبلل او وی ویل حکومت له ژمنې سره سم باید ژر تر ژره په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو لپاره لویه جرګه راوغواړي. پخواني جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف د حراست او ثبات شورا د ناستې ته وویل حکومت چې کومې ژمنې کړې وې چې د دوو کلونو په ترڅ کې به پارلماني انتخابات ترسره کوي او هم به د اساسي قانون لوی جرګه راوغواړي د ژمنې ترسره نه شوې. ښاغلي سیاف وویل که چېرې حکومت د اساسي قانون لویه جرګه ونه غواړي انتخابات ترسره نه کړي، دا به په دې معنی وي چې دوی خپله عنعنوي لویې جرګې ته زمینه برابروي. ښه به وي چې په دې برخه کې د ښاغلي سیاف د خبرو یوه برخه واورو.
میږم چې اگر نظام متوجه نشه با وجود که مخالفت با لویه جرگه عنعنوی داره، امیلوی جرگه قانون اساسی را نبیاره، برش کار نکنه، سر انتخابات نره. ماناش ایست که اینا خودشان زمینه را برای لوی جرگه عنعنوی مساعد میشه. ما بازم تاکید داریم که لوی جرگه قانون اساسی را میخواهیم.
بله خغلی صاحب په خپل سرګندونو کې هم دراز ویل دا شورا غواړي چې د افغانستان روانو ستونزو ته د حل لارې چارې پیدا کړي. خغلی صاحب وویل دوی خپلې اندېښنې له افغان چارواکو سره هم شریکې کړې او ویلي چې دوی د نظام د سقوط او په نظام کې د امتیازاتو په لټه کې نه دي، بلکې دوی غواړي چې بنسټیز اصلاحات رامنځته شي. په دې غونډه کې د پخواني جمهور رئیس لومړي مرستیال یونس قانوني هم خبرې وکړې. دوی وویل چې د افغانستان د بقا او راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خغلی قانونی وویل چې په سیمه کې داسې دسیسې موجودې دي چې غواړي افغانستان د تروریزم په پایتخت بدل کړي. نوموړي همدارنګه وویل چې دا شورا په هیواد کې د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره اوږدمهالي پروګرامونه لري. دوی همدارنګه ټینګار وکړ چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات د دې شورا له اساسي غوښتنو څخه دي. دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د ملي یووالي حکومت د جوړېدو د تفاهم لیک له مخې حکومت باید په اساسي قانون کې د یو لړ بدلونونو د راوستلو او دغه راز په صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلولو په مقصد تر راتلونکو دو کلونو پورې لویه جرګه جوړه کړي. خو په همدې حال کې د ولسمشر د جمهور ریاست ویان مرستیال ویان ظفر هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې هڅې کېږي چې لویه جرګه له ژمنو سره سم جوړه شي. بلې سالي صاحب
له ناجیې صافۍ نه مو په راپور کې واورېدل چې د افغانستان د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډیری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي نن خپل موجودیت اعلان کړ. په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات راوستل او د ولسي جرګې د انتخاباتو ژر ترسره کېدل د دې جرګې د دې شورا د غړیو له اساسي غوښتنو څخه وه. د سیاسي چارو کارپوه آریان خیبر د بحث لپاره له کابل راسره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. خیبر صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. تاسو څه فکر کوئ چې دغه شورا اصلا غواړي څه؟
د لوی خدای په نامه زه خپل سلامونه افغاني کې له تاسو ته تاسو تاریخ مې درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې دا بعضې حلقات دي چې دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او د دوی د قدرت په وخت کې دوی ځمکه غصب کړې، دوی خلکو ظلمونه وکړل او د خلکو منځ کې فعلا هېڅ ځای نه لري. دوی د دې په خاطر باندې چې وغواړي چې یو بیا هم په سیاسي لړۍ کې شامل شي او بیا هم خپلو ناوړه کړنو ته ادامه ورکړي داسې لاسوانی کوي. تاسو خبره چې د افغانستان د ملي وحدت حکومت ثبات ته لوی روان دی او آهسته آهسته دوی دي یو واقع ملي حکومت جوړ کړی دی، خصوصا د اجرایه ریاست او د جمهور رئیس ترمنځ دغه اختلافونه چې هغه حل شوي دي. نو بلان بعضې علاقات دلته ډېر په تشویش کې دي چې مبادا که دغه حکومت ثبات پیدا کړي او هغه څه ژمنې چې دوی د نړیواله ټولنې سره کړی وي چې موږ ښه حکومت داري به کوو، هغه کسان چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ دي او کسان چې په فساد باندې تورن دي هغه حکومت کې نه پرېږدو. بنان دوی لیدنه تشویش لري او دوی تشویش به دایم نه دی، دوی د قدرت نه ګوښه شوي دي او دوی د افغانستان په خلکو هېڅ ځای د دوی ته نشته. د بر علاوه د ټولو خبر دوی ته چې اصلاحاتي نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه دي په انتخاباتي نظام کې دوی هېر ډېر ویریږي دی نه چې ما به دا کوم مثلا په پارلماني انتخاباتو کې اشتراک وکړم ځکه د خلکو منځ کې خو دوی نه لري او مخکې پیسې او مصارف هم چې کول هغه اوس ناشونی دي. وضعیت اقتصادي هم ډېر خراب شوی دی، خلک خاص هم دوی ته رایه نه ورکوي. نو که دوی خلک په کمیسیون کې نه وي، د انتخاباتو کمیسیون کې تبان چې دوی ملي شورا ته لاره نه پیدا کوي او که ملي شورا ته دوی لاره پیدا نه کړي دوی قدرت هم مخ په خلاصېدو دی، نو دوی ته نه لري. هر څه چې کوي اوس هم د ملي شورا د خوانه او هغه دوی وکیلان چې اکثرا مفسد وکیلان دي د یوغو د طریقه خپل هغه دی پلی کوي.
په تیر حکومت کې دا کسان چیرې و او څه موقف یې درلود؟
دوی کوزګر او کوزخر او کوزفروش او کوزشکن ټول هم دوی وو، بدون د دونه چې لیاقت او استعداد او تحصیل او د مسایل په نظر کې ونیسي دوی په لوړو مقامونو باندې ناست وو او دوی د هغو مقامونو په سو استفادې سره دوی ډېر غټ چپولونه ډېر غټ چورو چپولو غصب یې کړی دی. بنان دوی پوهېږي که مثلا ثبات افغانستان ته راشي که واقعا ملي حکومت ټینګ شي دوی نه به پوښتنه کېږي او دا اکثره تیری دي چې مخکې د د نویم کال نه چې په افغانستان کې جمهوری دولت سقوط وکړو، دوی په خپل منځي جګړو کې ته لکه خلک ووژل، نو دوی د دې نه هیله لري چې مبادات داسې نشي چې انتقادي عدالت پلی شي او دوی چې لاسونه د خلکو وینو باندې ککړ دي متهم شي په دې باندې چې دوی نقض حقوق بشر نقض کړی دی.
بله خیبر صاحب، د دې شورا د ځینو غړو په خبرو کې د سولې پر پروسې هم انتقادونه شوي دي. د سولې پر پروسه ولې دا شورا انتقاد وکړي؟ په داسې حال کې چیرې دا د ټولو غوښتنه وي چې افغانستان ته سوله راسي، ولې د شورا ځینو غړو دې مسلې ته د انتقاد ګوته نیولې ده؟
زه چې په ګرد لک خبرې وکړو، لکه په سپینې خبرې وکړو، دوی د خلک دي چې خپل دوی بحران ته، افغانستان بحران ته بولی دی، او دوی غواړي چې دغه بحران وساتل شي، ټینګ شي، او که د ثبات راشي ته یقینا چې دوی په ثبات کې ژوند نشي کولی، او هغه باداورده هغه سرمایه چې دوی ته خدای ورکړی دی هغه بېرته ترې اخیستل کېږي. نو دوی خپله د بحران یوه څنډه ده، دوی نه غواړي چې بحران ختم شي، افغانستان ته سوله او ټیکاو راشي. په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سولې عالي شورا خپل یو غیر قانوني ارګان دی، او د هغه په راس کې داسې یو څوک دی چې هغه تل د سولې په ضد باندې د هغو مبارزه کړې ده، او همیشه د جنګ یوه ستن هم دوی وو، د جنګ جګړو او د بې ثباتۍ. نو په دغه اساس باندې دوی د هم په شورا کې دي، هم په پوزیشن کې دي، هم اپوزیشن کې دي. دا عجیبه خبر ده چې ښاغلی قانوني هم رئیس د سولې د شورا دی، هم غواړي چې سولې په شورا باندې نقد وکړي. د نن رئیس جمهور ته ولسمشر ته پکار ده چې د سولې په شورا کې تغییرات راولي، یو کمیسن دې جوړ کړي، او هغه بے طرفه خلک چې هغه په دو منازعو په دو جنګ جګړو کې داخل نه وو، ښکیل نه وو، هغوی دو شورا ته راولي چې واقعا سوله ټینګه شي. او د هر وخت نه د طول 14 کالو کې د هر وخت نه ډېر دغه اساس وخت دی، او د سولې لپاره ډېر امکانات مساعد دي. نړیواله ټولنه هم ډېرې هڅې کوي، او زموږ ګاونډیان هم دې ته پوهېدلي دي، په دې پوهېدلي پوه شوي دي که افغانستان سوله ثبات رانه شي، دوی د هېوادونو سوله ثبات هم د خطر سره مخ شي. دغه دوی دغه ټینګار د صرف دې په خاطر باندې چې د دولت باندې فشار راوړي، او دغه جهادي کړی چې واقعا په افغانستان کې ډېر زیات ظلمونه کړي دي، دوی یو ور بیا د افغانستان په سیاسي بهیر کې شامل شي.
ډېره مننه د سیاسي چارو کارپو آریان خیبر و چې د کابل څخه را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې خبرې کولې. و مرودل چې د حراست او ثبات په نوم ډلې چې ډېری غړي پخواني جهادي مشران او د تیر حکومت چارواکي دي، نن په کابل کې خپل موجودیت اعلان کړ. دوی په اساسي قانون کې د ځینو تعدیلات او د ولسي جرګې د انتخاباتو د ژر ترسره کېدو غوښتنه وکړه.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړي.
د افغانستان په ځینو ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې اوس هم بهرني ځواکونه د دوی په سیمو کې د شپې لخوا عملیات کوي چې زیان یې تر ډیره ملکي خلکو ته رسیږي. دوی وایي چې دغه عملیات اکثره بې هدفه وي، او په تورو شپه کې د خلکو د ځورولو سبب کیږي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
که څه هم په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت پای ته رسیدلی، خو د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې خلک شکایت کوي چې دا ځواکونه اوس هم په ځینو سیمو کې د شپې عملیات کوي. د پکتیا ولایت د ولایتي شورا غړي سردار خان ملنګزوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې څو ورځې مخکې د دې ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ په مربوطاتو کې بهرنیو ځواکونه د شپې عملیات کړي دي.
زازه د ریکان په سیمه کې د شپې په 12 بجو هلته دوی چپه چولې وه چې خلکو نه پیسې موړې دي، خلکو نه موبایلونه موړې دي، غوغانې مېشتې دي، نفر وېشتې وو. وسره سره بیا ځلړه والی صاحب ته په دې امنیتي جلسې کې دا وری ما وکړل، دا خارجان چې دی بل ځین راځي په پکتیا کې دلته چپیا چوي. ولسوال هم به خبره وو، کمانډان د امنیت هم به خبره وو، د ولسوالۍ ریز امنیت هم به خبره وو، سرحدي کمانډان هم به خبره وو. څه دغه تایید ما چې اوس هم خارجان باز زای کې شپې چپی چوي.
همدارنګه لوخو د ولایت څخه هم را رسیدلی خبرونه وای چې په دې ولایت کې هم بهرنۍ ځواکونه ورته عملیات کړي چې خلک پکې زورول شوي دي. سربیره پر دې راپورونه دا هم وای چې څو ورځې مخکې بهرنۍ ځواکونه د زابل ولایت په ځینو سیمو کې هم د شپې لخوا عملیات کړي چې خلک پکې زورېدلی او په سبا خلکو پر وړاندې غبرګون ښودلی دی. پولیسي جرګه کې د زابل ولایت د خلکو استازي حمیدالله توخی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
بله، د زابل ولایت د شاسته پاول صالح په څو کلو کې څلور پنځه عملیاتونه یې وکړلو. له کندهاره راتلو په دغه سیمه کې کله کله به د شپې کلي محاصره کړي وو، نو سار به د کلي خلکو ته هم واقعه دا چې زاورې ورکړی وو. دا تاییدوه چې عملیات یې کړي دي.
له 2000 لومړی میلادي کال وروسته چې بهرنی ځواکونه په دې هواد کې ځای پر ځای شول، د شپې اکثر عملیات به د همدغه ځواکونو لخوا کېدل. د راپورونو له مخې د تیرو کلونو په دې ډول عملیاتو کې ډېر ځله ځایي اوسیدونکي چې ښځې او ماشومان به پکې هم شامل وو وژل شوي دي. افغانستان د دفاع وزارت وایي چې د 2015 کال له پایله چې د بهرنیو ځواکونو پوځي ماموریت په افغانستان کې پای ته رسېدلی، ټول عملیات افغان ځواکونه کوي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل په هر سیمه کې چې د شپې لخوا عملیاتو ته ضرورت پیښ شي، د افغان ځواکونو لخوا ترسره کیږي.
منګه د کوماندو کتاب منګه ځانګړي کتاب اوس خپل لرو. اته مرمنی منګه روزلې دي چې دا وي سره په عملیاتو کې ګډون کوي. ټول عملیات په ونسان کې څه د ورځې لخوانه څه د شپې لخوانه زمونږ لخوانه اجرا کیږي، او بهرنیان کدی هوایي برخه کې کله مرسته ته ضرورت وي هغه زمونږ سره مرسته کوي. نور عملیات زمونږ خپل کوماندو کتاب او زمونږ ځانګړي یا خاص کتاب اجرا کوي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه په افغانستان کې د میشتو نړیوالو ځواکونو غبرګون ولرو، خو د دوی لخوا مو ځواب ترلاسه نه کړ. له دې وړاندې د قاطع ملاتړ د ماموریت ځواکونو ویلي چې ځواکونه په افغانستان کې پوځي فعالیت درولی، او کله ناکله چې کوم عملیات کیږي رهبری په مستقیمه توګه له واشنگټن څخه کیږي.
تاسی ازادي راډیو ته غوږ یاست چې خبرونه د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا راډیو خبرونه اوریدلی سي. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو اوس راپورونه ته ادامه ورکوو. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ټکنالوژي سره د میرمنو د بلدتیا لپاره یوه ملي ستراتیژي عملي کوي. د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني بیا وایي چې ټکنالوژي میرمنو ته په کور دننه سهولت ورکوي او د کار موندنې په برخه کې ورته لازم فرصتونه برابروي. یوسف خان زادران راپور راکوي.
لدې سره چې په هیواد کې د میرمنو زده کړو، کاري بوختیاو او ګڼو نورو حقونو په اړه تل اندېښنې څرګندې شوې، په افغانستان کې د ټکنالوژۍ د برخې ادارې وایي چې په هیواد کې د ټکنالوژۍ سره د ښځو آشنایي هم په ډېر ټیټ حد کې ده. د افغانستان د مخابراتو وزارت وایي چې د هیواد 4 میلیونه نفوس معلوماتي ټکنالوژۍ ته لاسرسی لري، چې له دې ډلې په موقتي توګه 30% پورې ښځې هم شاملې دي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر عبدالرزاق وحیدي د پنجشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د ښځینه شبکې لخوا جوړې شوې سرمشریزې ته وویل چې د نوې استراتیژي له مخې هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې جنسیتي برابري په پام کې ونیسي.
د دې استراتیژي بر علاوه تصویر دورنمای
د استراتیژي کې په دې سربېره چې د افغانستان د معلوماتي ټکنالوژۍ په اړه یو ځانګړی تصویر راشي، مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو د ونډو په اړه لومړیتوبونه هم راپیژني، چې له تطبیق سره به له شکه جنسیتي فاصله تر یو زیات اندازې کمیږي او د دې کار لپاره مو لازمه بودیجه هم پیدا کړي ده.
له دې سره د ټکنالوژۍ د خزینه شبکې یا ټیک وومن د ادارې غړي وایي چې د دوی د څېړنو له مخې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو لیوالتیا او پرمختګ د ستایلو دی، خو په دې اړه ډېرو خنډونو د میرمنو مخه نیولې ده. دغه شبکې چې د ټکنالوژۍ سره د میرمنو د آشنایۍ لپاره یې غونډه جوړه کړې وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو ترمنځ د اړیکو جوړول، د ښځینه مسلکي کدرونو هڅول او د ټکنالوژۍ په برخه کې د کاري فرصتونو رامنځته کول په هیواد کې هر اړخیزه ټکنالوژي پیاوړې کولی شي. د ولسمشر اشرف غني میرمن بیبي ګل غني غونډې ته وویل چې د ستونزو د حل لپاره پراخه فکر ته اړتیا ده او دا فکر د معلوماتي ټکنالوژۍ لخوا جوړېدای شي. اغلی غنی وایي چې د ټکنالوژۍ په برخه کې ډېرو ښځو د لوړو ژورو پروا نه ده ساتلې او هڅو ته یې دوام ورکړی چې د ستایلو وړ دي. دا وایي خوشحاله یم د افغان میرمنو د ټکنالوژۍ په برخه کې مو واورېدل چې دوی څه کارونه او څومره لاسرسی لري، خو زه انتظار کوم چې د دوی د لا ډېرو لاسته راوړنو څخه خبره شم. معلوماتي ټکنالوژۍ افغان میرمنو ته ډېرې ګټې رسولی شي. په حقیقت کې د ټکنالوژۍ په پروژو کار کول کېدای شي له کور څخه وشي او ډېرې هغه سرچینې پیدا کړي چې ستاسې لپاره ګټورې تمامېدای شي. له دې سره د معلوماتي ټکنالوژۍ څخه برخمن یو شمېر افغان میرمنې وایي چې په دې برخه کې ورته امکانات خورا کم دي او همدې کمو امکاناتو د دوی په کارونو سیوری غوړولی دی. د هومیرا په نوم د یو سافټویر جوړونکي وایي چې په هیواد کې د انټرنیټ بیې لوړې دي، د پوهنتونونو نصاب زوړ دی، په خپله ژبه معلومات کم دي او ګڼې نورې ستونزې د دې سبب شوي چې افغان ښځې له دې برخې شاته پاتې وي.
دا څنګه اپلیکیشن دغه کو زغوارم چې د دې څخه د دې لاره څخه یو تجارت هم وکړم.
اغلی همیرا وایي چې په دې برخه کې ډېری کورنۍ هم خپل لجنو ته لازم وخت او حقوق نه ورکوي. له دې ټولو سره د معلوماتي ټیکنالوژۍ څخه برخمن لجنې وایي که چیرې د ټیکنالوژۍ په برخه کې ظرفیتونه لوړ شي، دا کار کولی شي په هیواد کې سری او عصري اقتصاد هم پیاوړی کړي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سید دې ترڅنګ دا هم اوري چې افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. د ازادي راډیو نن ورځې په ولایت په ولایت پروګرام کې د پکتیا والي ستاسو پوښتنه ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لرئ، د خپرونې وخت په یاد ولري، د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې تاسې کولی شئ چې پروګرام ته زنګ راووهئ، اس ام اس راوستوئ، یا هم د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼه خپل نظر یا پوښتنه ولیکئ. ستاسو پوښتنه او نظر به خپریږي. په دې خبرونه کې بل راپور دا دی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلنی راپور کې لیکلي دي چې د روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډیر کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. افغانستان له کلونو هلو ځلو وروسته د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کړ. چارواکي د دغه سازمان غړیتوب ترلاسه کول یوه لویه لاسته راوړنه ګڼي چې د هیواد اقتصادي ودې او د سوداګرۍ پراختیا ته لاره پرانیزي. سلطان محمد سرور د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې له رئیس محمد رحیم مومند سره د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې د دغه سازمان غړیتوب افغانستان ته څومره ګټه ورتمامېږي.
او په منطقه کې زمونږ دا جام پیغام دي چې هغه د سبډیوټي وجود دي لکه پاکستان، تاجکستان، هند، چین چې دا هغه مهم غړي دي د ډبلیو ټي او. نو که موږ وضعیت واخلو، زمونږ د ډبلیو ټي او د پنځمې مادې د ګاټ پنځمې مادې او د پی ایف ای نو سیټ فسیلیټیشن موقتامه چې دا د دې په اساس باندې موږ کولی شو خپل ټولې ترانزیشن دي د وزم لکه څنګه سره حل. اوله ګټه ادارې موږ نور که هر څوک موږ ته ستونه جوړې او هغه د ډبلیو ټي او وزوي موږ کولای شو دې سره په دریو څلور لیول باندې خپل مشکلات حل کړو. او په مثال په دغه دریو څلور لیول کې لاله کې باید موږ د ډبلیو ټي او د حل مناجات سیستم دی هغه ته وي چې د دنیا قوي ترین د حل مناجات سیستم دی او تر اوسه پورې کیوم دي مثلا نه راغلی چې هغه تطبیق خاصه نه دي. دوهم غټه مشکله چې اوس موږ داخلي ریفورمز زموږ قوانین دي ته نه وګدوګا چې خارجي سرمایه گذاري یا آسانه په افغانستان تر راشي. اوس موږ تقریبا د دې قوانین او مقررات د نوي جوړ تل پرې پیر څو کلمه کې او هغه انشاء الله د پروسس په حالت کې دي.
مومن صاحب محترم، پانګه لګونې په برخه کې تاسو ویلي دي چې د پانګه لګونې زمينه مساعدوي په افغانستان کې دلته یو سلسله امنیتي اندېښنې دي، دغه اندېښنې تاسو څنګه رفع کولای شئ د بهرنیو پانګه لګونکو لپاره؟
پانګوال چې کله مارکیټ ته ځي د پانګې اچولو په خاطر باندې هغه دوه شیان کوي. یو داغه تجارتي ریسک ورته ویل کېږي یا کمرشل ریسک یا خطرات دي، او یو داغه چې کله کمر تجارتي یا سرمایه د پانګې او اچولو خطر کم وي او داغه ګټه ډېره زیاته وي، نو هغه کوشش کوي چې هغه مارکیټ ته ځان ورسوي. ځکه دلته ګټه ډېره زیاته ده. افغانستان کې دا د تجارت ګټه چې ده یا دغه ریسک دا ډېر زیات کم یعنې ګټه ډېره زیاته ده ورته که دلته سرمایه ګذاري چې موږ د منطقې او د دنیا په دې یو کې پراته وي چې زموږ شاوخوا درې ملیارډ خلک اوسېږي. سرمایه ګذار چې کله راځي هغه د افغانستان ورکوټي مارکیټ ته نه ګوري، هغه زموږ په خوا کې د چین غوندې یو غټ مارکیټ دی، هند، پاکستان او همداسې د منځنۍ اسیا به شمول د ایران او دغه چې تقریبا 400 میلیونه خلک دي، او دېخوا د هند 1.3 ملیارډ دی، همداسې د چین چې 1.5 ملیارډ خلک دي. دلته په افغانستان کې توکي تولیدوي او هغه ترجیحي تعرفې چې موږ ته دغه مملکتونه راکوي، مثال اتحادي اروپا، امریکا، کوریا، کاناډا، جاپان، هند، همداسې ایرویشن کمیونټي چې ژبې کې بلاروس، قزاقستان او روسیه ده، دوی د دوی نه استفاده کولو سره په افغانستان کې تولیداتو کې هغه مارکیټ ته کله دي دوی باندې ګمرکي تعرفې نشته. نو دغه یو خوف هلته موږ سره په لاس کې یو ښه فرصت دی او موږ په سرمایه ګذارانو باندې دلته موږ غواړو چې دغه ښه فرصتونه وي. افغانستان چې کوم معدن دی دا تقریبا $3 ملیون ډالر دی، دوی کولی شي راشي په افغانستان کې څوک تولید کوي او نور مارکیټونو ته یې ولیږي.
مومن صاحب ورستی پښتنه وای د دغه سازمان د غړیتوب په ترلاسه کولو کې پاکستان هم د افغانستان ملاتړ کړی دی، آیا تاسو څه فکر کوئ کومې ستونزې چې افغانستان د ترانزیت په برخه کې پاکستان سره درلودې د دغه سازمان د غړیتوب ترلاسه کولو وروسته به حل شي که څنګه؟
پاکستان زمونږ پروسه ډېره مذاکرات و تقاضا و کردن دوی پیدل که منگا دوی سر پسار کی وزیاد در روپوی کو کی و سر وزیاد در روالتا منگا دو مهم موافقه تعمیل رو کیاو در سافتار که در جمعی باکیا آزاد تجارتی ساحت و همدیس پیجوتا که منگا تجارتی موافقه نامه نرون پاکستان نو افتل که منگ سر مذاکره و بیزه پاکستان تجالتا منگ کم امتیازات ورکو یا اگوی منگ تراکی یا غد دین ادیر زیاد اگوی تخو تجارتی لحاظ یو دا دیر مهم است. مهمه مسله د پاکستان لپاره دا وه چې افغانستان وګرځي د دوی د چین او د پاکستان تر منځ کې دا اقتصادي کوریډور څه دی، د دوی لپاره خام مواد راځي، د دوی لپاره برق انرژي راځي، دوی په افغانستان باندې مسکي دي، ځکه دغه ټول شیان زمونږ او په خپل هېواد کې او زمونږ سره چې په منځنۍ اسیا کې چې کوم دوستان دي یا مملکتونه دي، د دوی نه دوی دا باید بهوایي او دغه اسلامي کوریډور ژوندی وساتي. نو د دې په خاطر د پاکستان لپاره همدلته یو تجارتي امتیاز شته دی، کولی شي دغلته توکي په پاکستان کې تولید کړي او په ارزانه بیه باندې نورو مارکیټونو ته ورسیږي چې د منطقې د ده د رقیبانو سره خپل تجارت په مخه ویسي او د پاکستان توکي ورته دومره قیمته تمام نه شي چې سبا هم په رقابت ونه کړی شي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د نړیوالې سوداګرۍ د څانګې رئیس محمد رحیم مومند و چې د ازادي راډیو د خبریال سلطان محمد سرور پوښتنې ځوابولې.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
د پکتیا له څمکني ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي، د څمکني او جانیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک ډیر سخت کندو کفر دی، باید په پاخه ډول جوړ سي. قاری محمد مدني لیکلي، د ننګرهار په بیسودو ولسوالۍ کې چې کومه پیښه سوې د انساني کرامت او اسلامي او اخلاقي اصولو خلاف عمل دی، حکومت باید د دې پیښې جنایتکاران ژر تر ژره ونیسي، عبرتناک او قانوني سزا د ورته ورکړي تر څو عدالت تامین سي او د خلکو باور پر حکومت باندې پیاوړی سي. سپین غر وفا لیکلي دي چې سمدستي په پاړهچینار کې سخته چاودنه وسوه چې ډېره مرګ ژوبله یې هم شی چې اړولی وي. فضل رحمان د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ څخه لیکلي، اشرف غني باید ژر تر ژره هغه بېګناه بندیان خوشي کړي چې د تورو تمبو شا ته شپې سبا کوي. د پاکستان د بهرنی چارو وزارت د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د ایلان سوي ایتلاف د جوړولو هرکلی کړی. دغه راز یې په دې ایتلاف کې د خپل ګډون پخلی کړی دی. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویان د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې وویل چې پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي په لړ کې هر ډول سیمه ییزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د سعودي عربستان لخوا د ترهګرۍ پر ضد د جوړ شوي ائتلاف هرکلی کړی او همداراز یې تصدیق کړی چې هېواد یې ترهګرۍ پر ضد د دغه اعلان شوي ائتلاف برخه ده. دا څرګندونې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنجشنبې په ورځ په اسلام آباد کې په خپلې اونیزې خبري غونډه کې د وینا پر مهال وکړې او ویې ویل چې دوی په دې لړ کې له سعودي چارواکو څخه د نورو تفصیلاتو د ترلاسه کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د سعودي عربستان حکومت تېره اونۍ د ترهګرۍ د مخنیوي او ترهګرو د ځپلو لپاره د 14 اسلامي هېوادونو یو ګډ ائتلاف جوړول اعلان وکړ چې د نورو په ګډون پکې د پاکستان نوم هم شامل و. د بهرنیو چارو وزارت وان خبری غونډې ته دغه ائتلاف هرکلی او په دې کې د خپل ګډون ترڅنګ وویل،
پاکستان کی یہ پالیسی ہے،
د پاکستان دا پالیسی ده چې د ترهګرۍ پر ضد هر ډول سیمه ایزو او نړیوالو هڅو ملاتړ کوي، ځکه چې ترهګرۍ یوازې د یو هیواد او سیمې مسله نه بلکې د ټولې نړۍ مسله او ستونزه ده. لکه څنګه چې د سعودي عربستان لخوا دغه اعلان شوی ائتلاف د ترهګرۍ پر ضد دی، نو موږ ملاتړ او هرکلی کوو.
ویلکم کیا ہے
د سعودي عربستان لخوا ترهګرۍ پر ضد اسلامي هیوادونو په دغه اعلان شوي ائتلاف کې د ایران، شام او عراق نمونه نشته. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه پوښتنې په ځواب کې چې ولې په دغه ائتلاف کې دغه درې هیوادونو نمونه نشته، دا دغه هیوادونو کورنۍ مسله وبلله او په دې اړه یې له سویلو ډډه وکړه. قاضي خلیل الله همداراز په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د شوي آسیا ځل کانفرنس په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې، دا کانفرنس د افغانستان، پاکستان او سیمې لپاره ګټور وباله او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې پاکستان په افغانستان کې سوله غواړي او د دې هیواد د سولې په پروسه کې د سهولتکار کردار لوبوي. د خلیل الله په خبره د پاکستان او افغانستان ګټه پر یو بل د تورونو په لګولو کې نه، بلکې له یو بل سره خو خپل منځي اړیکو کې نغښتې ده. د یادونې وړ ده چې د افغانستان په اړه د آسیا زړه کانفرنس د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې شوه چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او ځانګړو استازو په ګډون پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و.
د ازادي راډیو د نن ورځې په ولایت پروګرام کې د پکتیا والی ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. که د پکتیا په اړه پوښتنه یا د چارو د ښېګڼې لپاره یې نظر لري، د خپرونې وخت په یاد لري، د مازدیګر له څلورو تر پنځو بجو پورې د تلیفون شمیرې هغه شېبه اعلانېږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې په خپل کلني راپور کې لیکلي دي چې روان میلادي کال تر بل هر وخت په نړۍ کې ډېر کسان د خپلو کورونو پرېښېدو ته مجبوره سوي دي او یا نورو هیوادونو ته مهاجر سوي دي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
ملګری ملتونه وایي د هغو کسانو شمیر چې په نړۍ کې د جګړو او ناامنیو له امله بې ځایه شوي دي روان کال شپېته میلیونو ته ورسید. په دې شمېر کې هغه 22 لکه هم شامل دي چې د جګړو او زور زیاتیو له امله مهاجر شوي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو د ادارې یا UNHCR په وینا 2.5 میلیونه کډوال په جرمني کې د پناه اخیستلو انتظار کوي او د روان کال په لومړۍ نیمایي کې روسیه او امریکا ته نږدې 15 لکه کسان ورغلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د چارو ادارې په خپل راپور کې ویلي دي چې د لومړي ځل لپاره روان کال د کډوالو او بې ځایه شویو شمېره په نړۍ کې دومره لوړه شوې ده او د دې احصایې له مخې په هرو 122 کسانو کې یو تن د خپل کور پرېښودو ته مجبور شوی دی. د روان کال په نیمایي کې نږدې 40 میلیونه بې ځایه شوي وو چې دا شمېره د تېر کال په تناسب 2 میلیونه زیاتوالی شي. یمن چې د مارچ په میاشت کې جګړې پکې پیل شوې تر بل هر وخت ډېر بې ځایه شوي لري. په دغه هیواد کې د بې ځایه شویو شمېره تر 9 لکه او 1.5 زره اوښتې ده. په عربي هیوادو کې تر ټولو ډېر بې ځایه شوي د سوریې دي. په دغه هیواد کې په 2011 کال کې جګړه پیل شوه چې د دې جګړې له امله تر اوسه 4 میلیونه او 2 لکه سوریایان مهاجر شوي دي او 5 میلیونه او 6 لکه نور سوریایان په سوریې کې دننه بې کوره شوي دي. په اروپا کې بیا اوکراین ډېر کډوال لري. په دغه هیواد کې چې تېر کال اپریل جګړې پیل شوې نږدې 8 لکه او 40 زره کسان کډوالۍ ته اړ ایستلي دي. د ملګرو ملتو د کډوالو د ادارې په راپور کې افغانستان، جنوبي سودان، بروندي، د مرکزي افریقا جمهوریت، کانګو او عراق هم هغه هیوادونه یاد شوي دي چې ډېر کسان پکې روان میلادي کال یا مهاجر شوي دي او یا په کور دننه بې ځایه شوي دي.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
د ساينس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی څو د انځورګرۍ مینوال پرې ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغۍ درمل له لویانو سره مرسته کوي چې تر 160 کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوي چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساینس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچېرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، 70 کلن انسان به د 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پرېښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجي ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساينس او ټکنالوژۍ دنیا.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم د روغتیا او سوکالی په هیله مو د دیو نه راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي د زل د خبرونه په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورزو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري ډیر اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغسې کیفیت او امکانات نه لري چې وکولی سي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي ځینې د ښوونکو له ناسمې ښوونې څخه شکایت لري ځینې د ښوونکو د معاشونو څخه شکایت لري خو دا چې د پوهنې وزارت مسؤلین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږ وروسته واورو خو لومړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونو ته ورسو وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو لومړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو
السلام علیکم عبدالناصر مزنی جان د کندهار ولایت څنګه شلو سالې څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د نیو شلو سالې کې ستلم پاملرنه وکړي ځوانان ټول به سواده دي د اوسنۍ نسل د کوچنیان چې دا ټول به سواده غټیږي زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بیلابیل ستونزو سره مخامخ یو زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیو شلو سالې ته پاملرنه وکړي دوه په امنیت کې ولسوالې ده مګر بیا هم په دې مکتب نه دی فعال مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی د ځوانانو ټول دغه به سواده غټوله دلته په نیو شلو سالې کې چې مکتب ویلې یعنی شپږ سمه مکتب ویلې دی دا خپل نوم نه کوي او هغه دغه سوی دی ما ته خپل چې ځوان ما پښتنه سو وکړه مالته مکتب ویلې دی ویلې څنګه جزده بارای ویلې ول ما مکتب ویلې خو چې کله به ما مکتب ته به زواره لمه ول ما چې به دغه معلم بره ترالی یو څو خبرې به راته وکړلې نور به راته وته چې خپل چاو بناستو نو موږ ته هیڅ نه ویل چې ته ادا وکړې ادا وکړې موږ دغه څنګه بس خپل بعضې به مکوله نو که چېرې داسې معلمان وي چې هغه سم معلمان نیو شلو سالې ته راواستئ دغه مکتب فعاله کړي دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل شي نو دغه به مو خدای پاک راسواداره کړي او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغه څنګه غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد دغه د لاس ورانېږي که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان هېڅ تمام ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه
د هلمند ولایت محمد افغان خبرې کوم د مرزیې په ولسوالۍ کښې وروره ښوونځۍ ټوله تړل شوي دي سوزل شوي دي وروره مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زمونږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان به تعلیمه څخه پاته نه شي د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم وسلام د السره د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم یو معلم یم د السیب ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی متنجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه دوه دوه سوه افغانۍ وګرځولې زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش را ته راغلې چې دا ولې دومره بې باساسي ده ولې دومره ظلم روان دی چا ته عرض وکړو چا ته خپل شکایت وکړو مونږ نه څنګه وکړو بیا نه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو له خوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه دوه دوه سوه د قوس میاشت کښې معاش وګرځو وسلام
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو سردار ولی شنوار هم د هسکمې ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کښې دا څو تقریبا یوه میاشت وروسته د هسکمې په ولسوالۍ کښې زمونږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده حکومت راته په دې ما څه نه دي ویلي هیله کوو د ازادۍ راډیو چې زمونږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ راډیو د طرفه غوټې نړۍ ته نشر کړي وسلام په احترام
السلام علیکم د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم محمد عارف وفا یم له کامې څخه مې اړیکه نیولې دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال اووه زره اته زره افغانۍ معاش دی دغه معاش واخلي دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي لباس کړي ډوډۍ کړي څه شی کښې و زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي زلزلې غورځولي دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي وسلام به احترام په مخه مخه شي
السلام علیکم زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمینایې اوسېدونکی یم
لومړی د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاستي معرف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې نایه د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا راوړي، یا لکه شمسي هنداره یا به دایره رنګه یا به کچردانۍ راوړي، کنیه محرومم د کینه راوړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نن تاسو سره په تماس کې ما د خوښینې سره په تیرو دیالوس کلونو نه تر اوسه په نورستان کې انجنونو تعلیمي وضعیت خراب حالات سره مخامخ دي. د مکتبونو ودانۍ او تعمیراتو نشتون لامل اکثریت انجن خپل زده کړې په پاکستان کې مخته وړي. د معرف وزارت چارواکو نه هیله کوي چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان وروڼه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام دې ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ څخه دا هیله کوو. زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت ګیزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدلې ده. موږ د وړو مقامات څخه دا هیله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکړي، معلومات وکړي. دا د ګیزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرځي بې سواده پاتې دي. سل په سلو کې اصل کې نیو په ساده دي سواده دي لاس ساده هیڅ هغه ټولګي تورځي برتراځي.
بله دوستانو، ستاسو ګیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راواخیستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامنۍ او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالي مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام همدا تاسو د ویل سو ستونزو د حوالې لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حوالې لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي. په ګډه به واورو.
هو، د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په چوکا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا بندریوال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعضې نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري دي.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو سره څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومو برخو کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د مبد د ترتیب لپاره هغه بخش کې دي. او بل د تربیې بالم بخش کې ده او بل نور اتدا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مو مطابق بخش کې نیولې دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځیو تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسي چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړه شي؟
تقریبا عمده ستونزه چې د امنیتي ستونزې دي چې اکثره ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثر از یو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود د وجه نه موږ نه سو کولای راځي مکتبونه په ډیر نږدې منطقو کې هر کلی ته جوړ کړو. دا بل ستونزه ده، یعنی لږ فاصله ډیره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته لری فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډیر زیات تاثیر اچي. لری فاصلو کې نه سو کولای شي لاړ شي او مکتب ته. دا بل مناطقو کې چې لری لری ساحې دي په کیفیت سره معلم بوټر مایا کو دا بل ستونزه ده. نو نور څه هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په برور د زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده وایي دوی لا هم د دې ستونزې د هواري لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یوه له ډېرو اساسي اړتیاوو څخه ده او د هېواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول هوارې سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو یو لنډ وړاندیز لرم، هغه ده چې که موږ پخپله هم د پوهنې په څېر اساسي موضوعاتو په برخه کې پخپله هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپلو ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډېره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو، او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوو چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي، نو هم به مو د خپلو ماشومانو او هم د هېواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بېلابېلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم، کټواز نه خبرې کوم، جانخیل ولسوالی نه. ما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته سی کری احتیاط وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د دې د وطن د بچیانو غمی او احتیاط ځان رئیس جمهور بولی د دې ځان د دې وطن سرنویش بولی، نو وروره وطن جوړ کا. دو کار دی په دوو کارو کې یو کار وکړه دی مخته قبوله ده، یا امنیت راوله، خواري دی نه یې، مزدوري دی نه یې، للوږی دی مرسو، خو یو 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 امنیت راوله بس دی مخ قبول ده. او که امنیت نشي راوستای وروره یو یو خواري خلکو ته پیدا کړه، خلکو ته غریبانان دي، خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کړه، امنیت مه راوله، هېڅ خبره نه ده. په دغه امنیتي کې به هم دغسې یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکړي، او که بیا امنیت راوستای چې روزګار دی نه یې، دغو دوه کارو دي، یو کار وکړه بس نو رښتیا ته رئیس جمهور یې، او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولې وروره رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده. نو ته په کلیو په بانډو په ولسوالیو کې محلي پولیس زیات کړه، چې محلي پولیس نه یې شي، چې هر څومره قدرت یې او وکړې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تېره خبره ده، چې په هر کلي کې د محلي پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې امنیت ته، په هغه علاقه کې خیر ده. نو که دغه د ما سوال قبلېږي یا رښتیا یې ته اورې وروره، دغه مالی پولیس په هر کلي په هره ولسوالۍ کې جوړ کړه، انشاءالله او رحمان چې هلته به بیا امنیت یې. دغه دې ما پیغام ده، وسلام، خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غني باید د افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي، او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري، او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. دا پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پرېښوم. وسلام.
السلام علیکم، خادم نورزن فراه ولایت. زما سلامونه مې کوي له ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو مې. دا زما نظر د ساتي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو ډېر پر ځای اقدام دی، چې دا ساتي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیریږي د ترکمن، هند او پاکستان ته. مګر یو خبره شته چې یو د امنیت اندېښمن یم، زما له نظره دا به ترسره نه شي دا پروژه، ولې طالبان هغې په څو ډلو وویشل، سهار یې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ما ته پیسې نه دي را کړي، بولې ما ته به نه را کړي، زه همدا باره دې مخنیوی وشي. څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلی شوی وو، د پیپ راکش شوی چې د کمی هېواد وو، پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکښول، هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپین په خاطر خرڅ کړل ویوړل. دا به هم زما هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي، که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو د خوشخبری خبر وي، ولې ډېر افغانان به لاس په کار شي، په دې کې به مصروفه شي. دا مې نظر د نشرتون کویل. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کندهار څخه مختار احمد خبرې کوم. د کندهار په ښار کې، په داخل د ښار کې کوریچي، منګیان او لوټ پخیر سټانې او چاپېریال یې اساس څخه دی، خواستې چې دا د ښار څخه وباسي. مننه، تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لښتن د کلي ته زحمت کوم. زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره مرسته وکړي، زموږ سره خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي، او زموږ د کلي بندونه د وطن بندونه سره خراب دي. مشر اشرف غني صاحب دغه برابر کړي، زموږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام. محترمه دوسته، ستا پیغام مو دا دی خپور کړ، هیله من یم چې اړوندو مسؤلین اورېدلی وي. په دې سره مو د نن ورځې د خپرونې وخت هم پای ته ورسېد. د خپرونې په پای شېبو د پیغام ثبتوونکي دستګاه شمېرې درته اعلانوو، د سروې لیکي او د خپلې سیمې ستونزې راسره شریکې کړئ چې مسؤلینو ته یې ورسوو. د نورو تماسونو په هیله مو تر بیا پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د
تلفونی پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو تلفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته، او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
تاسو هم کولای شئ چې خبریال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بی سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمینه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو ښارونو، کلیو او بانډو خبرونه آزادۍ رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 813 شمیرې ته واستوئ. د یو اس ام اس په استولو سره د آزادۍ رادیو افتخاري خبریال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم رالیږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 813 شمیره د آزادۍ رادیو د افتخاري خبریال لپاره.